سلامونه ستړي مشه افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې دې خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شارج د فیر وایي کابل ته د سفر پر مهال د هغو فرمانونو په اړه د طالب چارواکو ته خپل اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ښځو نجونو حقونه محدودوي. رابرټ ډیکسن چې نوی پادیدن د ګمارل شوی دی وایي کابل ته د دې لپاره راغلی و چې په افغانستان کې روانو ستونزو ته یو حل لار ومومي. نوموړی وایي چې د ده سفر د افغانستان د مثبتې راتلونکې لپاره د برېټانیا د ژمنې څرګندونه کوي. مخکې له دې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي و چې برېټانیا له افغانستان سره د اړیکو د ښېګڼې لپاره هیله څرګنده کړې ده او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نه یې غوښتنه کړې چې برېټانیا ته دې له افغانستان سره ډاډمن تعامل وکړي. پر افغان ښځو نجونو محدودیتونه هغه ستونزه ده چې برېټانیا او د نړۍ نورو هیوادونو یې د طالبانو له حکومت سره په مخالفت کې درولې دي. په سمنګانو کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د ومان شاوخوا 4000 کیلوګرامه بوټي کشف او سوځولې دي. ومان د شیشې په نوم مخدره موادو په جوړولو کې کارول کیږي. د سمنګان امنیت قمندانې په بیان کې چې نن خبر شوی ویلي چې دا بوټي په مرکزی بکخر کې د امنیت قمندانې د کارکونکو د هڅو په نتیجه کې کشف او وروسته وسوځول شو. د بیان له مخې په دې تور دوه مشکوک کسان هم نیول شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته که څه هم د مخدره موادو د تولید کچه په نسبي ډول کمه شوې خو افغانستان اوس هم په نړۍ کې د مخدره موادو تر ټولو لوی تولید کوونکی هیواد دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک وایي هیواد اوکراین ته د خوشي بمونو له لیک سره مخالف دی. د جرمني له دې موقف باندې امریکایي چارواکو ویلي و چې واشنگټن کیف ته د خوشي بمونو د لیک پر طرحې کار کوي. د ریچرز راپور پر بنسټ له دې وسلو استفاده چې د غیر نظامیانو د وژلو او میوبیدو لپاره کارول کیږي په پراخه کچه محکومه شوې ده. د ریچرز په راپور کې د بایربوک په حواله راغلي دي د بشري حقوقو سازمانونو اوکراین ته د خوشی بمونو له لیک سره مخالف دي او جرمني هم د دې کنوانسون د یو سلو یو لسو نور هیوادونو په څیر د موقف غوره کړی دی. امریکا د دې کنوانسون غړی هیواد نه دی. او اروپای ټولنې د ځان د دفاع او د روسیې د رغله پر ضد له اوکراین سره د سمدستي مرستې لپاره د مهمات او توغندیو د تولید د پراخولو په هدف د پلانونو په تایید سره یو مهم ګام واخیست. د اروپای ټولنې ریاست نن سهار اعلان وکړ چې د ټولنې غړي هیوادونو او اروپایي پارلمان توافق کړی چې سمدستي د مهماتو د تولید د ملاتړ لپاره له خپلې بودیجې څخه 500 میلیارد یورو ځانګړي کړي. دا موافقه د اروپای ټولنې د مشرانو د مارچ میاشتې د هغې پرېکړې په دوام کې چې اوکراین ته د اړتیا وړ مهماتو دستولو د پراختیا لپاره یې کړې وه. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. افغانستان لپاره د برېټانیا د سفارت شارج د فیر وایي کابل ته یې د سفر پر مهال د هغو فرمانونو په اړه د طالب چارواکو تخبل اندېښنه په ډاګه کړې ده چې د ښځو نجونو حقونه یې محدود کړي دي. دا چې د طالبانو سواب د شارج د فیر ته څه و دا به درته وړاندې په راپور کې وایو. همدارنګه کندهار ته به هم ورشو چې هلته په دې وروستیو کې کارګر ماشومان ډېر شوي دي. همدارنګ بیا په کنړ کې د اقتصادي ستونزو له امله خوارځواکي ماشومان ډېر شوي دي او په دې وروستیو کې هغه کسان یا په ځانګړي ډول هغه ماشومان چې د مور شیدې خوري ویل کېږي چې دوی ډېر په خوارځواکۍ باندې اخته شوي دي. د دې سره څنګ کې په نړیوالو مطالبو کې به دا هم درته ولرو چې جرمني اوکراین ته د خوشۍ مهماتو لاسوولو سره مخالفت کړی دی. دا چې علت څه دی په دې اړه به هم درته راپور ولرو. ملتیا مغواړم.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شارج ډفیر وایي کابل ته یې د سفر پر مهال د هغو فرمانونو په اړه د طالبانو چارواکو خپل اندېښنه په ډاګه کړې ده چې د ښځو او نجونو حقونه محدودوي. رابرټ ډیکسن وایي کابل ته د دې لپاره تللی و چې په افغانستان کې د روانو ستونزو لپاره یو حل لار ومومي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د جاپان سفیر هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر سره په لیدنه کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د دوه اړخیز باور رامنځته کېدو پر اهمیت ټینګار کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د برتانیا د سفارت شازده فیروای کابل ته سفر د برتانیا د هغه ژمنې ښکارندوی کوي چې د افغانستان د مثبتې راتلونکي لپاره یې لري. روبرت ډیکسن کابل ته سفر وروسته پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې هلته یې له طالب چارواکو سره په لیدنو کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په موضوعاتو ټینګار کړی. نوموړي ویلي طالب چارواکو ورته ویلي چې د مخدره موادو د مخنیوي، امنیت ټینګښت او دغه شان د فساد د مخنیوي په برخه کې پرمختګ کړی دی، خو په خبرۍ په زغرده یې هغوی ته دا هم ویلي د هغه اقداماتو په اړه چې په تدریجي ډول له نجونو او ښځو د هغوی حقونه اخلي سخت اندېښمن یو. هغه لیکلي موږ به د افغان ښځو او نجونو لپاره خپل فشار ته دوام ورکړو تر څو خپل بشپړ پوتانسیل ته ورسیږو او د طالبانو په شمول له ټولو سره د یو امن او هوسا افغانستان لپاره همکاري کوو. په بیان کې راغلی افغانستان اوس مهال په نړۍ کې له سختو بشري کړکیچونو سره مخ دی. 28 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اقتصادي وضعیت خوشینونکي ښکاري. لامل یې د تیرې نږدې نیمې پیړۍ کړکیچ او وچکالي ده چې اقلیمي بدلون لا پسې سخته کړي. مخکې له دې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي وو چې برتانیا له افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو هیله څرګنده کړې او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له دغه غوښتي چې له افغانستان سره ډاډمن تعامل وکړي. په خبر پاڼه کې دغه شان راغلي وو. ښاغلي متقی په برتانیا کې د میشتو افغانانو د ستونزو د هواري په پار هیله څرګنده کړه چې په لندن کې قونسلي خدمتونه پیل شي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د جاپان سفارت په خپل ټویټر د جاپان د سفیر او د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د لیدنې جزئیات خبره کړي. په بیان کې راغلي چې په دې لیدنه کې د نجونو د زده کړو او کار تر څنګ د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د دوه اړخیز باور رامنځته کېدو پر اهمیت هم ټینګار شوی. ښځو او نجونو محدودیتونه هغه ستونزه ده چې د نړۍ ګڼ هېوادونه یې د طالبانو له حکومت سره په مخالفت کې درولي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو له پیل وروسته پر ښځو او نجونو ګډ محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د دوی په وړاندې په هر ډول زده کړو بندیز لګېدلی. دغه شان د طالبانو حکومت په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې ښځې له کاره منع کړې او عمومي پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته له تللو یې هم راګرځولي دي. د طالبانو حکومت د دې تر څنګ په تازه اقدام کې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د ښځو د سنگرتونونو د بندیز پریکړه هم کړې. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت اقدامات تبعیضي چلند او جنسیتي ځورونه بللې او له دوی غوښتي چې دغه محدودیتونه لرې کړي، خو دوی تر دې دمه په دې برخه کې له خپلو پریکړو نه دي په شا شوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د شدید بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. په داسې حال کې ده چې په روان لمریز کال کې تر اوسه د طبي پیښو له څه باندې یو نیم سل افغانانو ژوند اخیستی. د چاپیریال ساتنې متخصصان بیا وایي افغانستان د هغو تاوانونو په بیه پرې کوي چې نورو چاپیریال ته اړولی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په دولس ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کړی او ویلي چې ممکن د بارانونو په نتیجه کې په یو شمېر ولایتونو کې سیلونه جاری شي. په افغانستان کې د روان لمریز کال په څه باندې درو میاشتو کې د طبیعي پیښو له کبله لږ تر لږه یو نیم سل تنه مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې سیلونو او طوفانونو د سر د تاوانونو تر څنګ ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. دغه وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی پرون رسنیو ته په واسطه بولی پیغام کې وویل
د عملیات مرکز ریاست د راپورونو لمخې د روان کال د وری میاشتینه تر اوسه په ټول هیواد کې د بلابلو طبي پیښو له امله بعد مرغل 1015 کسان شهیدان، 215 کسان ټپیان، 2012 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
د همداراس د نورو مالی زیانونو د یادونې پترس کې د 3240 د مړینې او څباندې 15000 جریبه کرنی زمزکی د ویچاړېدو خبر ورکړ. د ملګرو ملتونو پر اساس افغانستان یو له درو هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون ناوړه اغېزې ډېر ګواښي. د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد مجیب الرحمن احمد زیوی افغانستان په خپل په هغو عواملو کې چې له کبله اقلیم ته زیان رسیږي ډېره ونډه نه لري، خو له دې سره سره د اقلیمي تغیراتو له منفي پایلو سره مخامخ دی.
دلته صنعتي فعالیتونه یا کرنیز فعالیتونه چې هلته میکانیزه زراعت وي دومره پرمختللي وسایل نه پکې استفاده کیږي، نو افغانستان په اقلیمي بدلونو کې کوم خاص رول نه لري، بلکې افغانستان د خپل همسایه ملکونو او د نور نړۍ د صنعتي او زراعتي فعالیتونو چې کوم نن سبا په دنیا کې ترسره کیږي له دې نه ډیر سخت اغېزمن ده. همدارې د لامل کیږي چې بارانونه کوم باراني موسمونه نه وي، په هغه وختونو کې باران نه وریږي او دلته خلک خپل فصلونه ټول له لاسه ورکوي.
د هوا پیژندنې ادارې په پنشیر، پروان، کونړ، لغمان، لوګر، میدان وردګ، خوست، پکتیکا، بغلان، سمنګان، بلخ او غزنی ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د راوتو اټکل کړی دی.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
د بشری حقوقو د سار سازمان د خزو د حقوقو مشرحي دربار وايي د ذکر سره د طالبانو د جګړې غیز به پر څو افغان نسلونو سیوري وغوړوي. اغلی بار پرون چهارشنبه په ټویټ کې د طالبانو سره په باندې کې د ذکر فارم چولوي ساته په اشاره لیکلي چې هغه څه چې ال څه باندې درې میاشتې راهیسې زندانی دي خو جرم یې څه دی؟ تفصیل په دې راپور کې.
څوباندې درې میاشتې وړاندې د قلم لارې بنسټ مشر متی الله ویسا په کابل کې د طالبانو لخوا ونیول شو. د طالبانو حکومت هغه مهال وویل چې ښاغلي ویسا خپل سري فعالیتونه او د نظام ضد هڅې کولې. اوس چې د ښاغلي ویسا د زندان کېدو نږدې ونه وي ورځې پوره شوې، د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو مشرحي دربار وایي له زده کړې سره د طالبانو د دغه ډول جګړې اغېز به پر څو نسلونو سوری وغوړوي. هی دربار د چهار شنبه پورس پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې متی الله ویسال تیرو دریو میاشتو راهیسې د طالبانو سره بندي دی خو جرمی څه دی؟ نوموړي وړاندې لیکل چې ویسال ډیری مودی راهیسې همدا هڅه کوله چې هر افغان ماشوم زده کړو ته لاسرسی ولري. سره له دې چې د متی الله ویسا کورنۍ او د بنسټ غړو یو د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې د ښاغلي ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت دی ژر تر ژره متی الله ویسا را خوشی کړي او د هغه په بند کې ساتل دوی ته د توجیه وړ نه ده. طالبانو د دویم ځل واکمنۍ راهیسې وخت نا وخت هغه ژورنالستان، مدني فعالان او لیکوالان نیولي دي چې د دوی په وینا د نظام ضد فعالیتونه یې کول. د نیول شویو کسانو له ډلې یو هم لیکوال، شاعر او انځورګر حسیب احراری دی. د نوموړي میرمن فرشته احراری وایي حسیب احراری شپږ دېرش ورځې وړاندې د طالبانو لخوا په کابل کې ونیول شو. فرشته احراری د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې خاوند د طالبانو لخوا نیول شوی په دلیل هیڅ نه پوهیږي. د هغې په خبر له څه باندې یو میاشت راهیسې خپل خاوند سره خبرې او لیده کاته نه دي شوي.
باید بگویم که مامی لحظه ماست.
زه باید ووایم چې همدا اوس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د شکایتو له ریاست نه راغلم او هغوی ته مې خپل شکایت ورسوه. د دې سره ډېر ځایونو ته مې خپل غږ رسولی، د خپل حق غوښتنه مې کړې ده. له بده مرغه هېڅ یو بنسټ زموږ غږ ته غوږ نه دی ایښی. زه خپل اوسمهال په ډېر سخت حالت کې یم. زه له خپل خاوند احراري نه هېڅ احوال نه لرم. شپږ دېرش ورځې کېږي چې هغه په څلوېښتم ریاست کې د طالبانو لخوا بندي دی.
موږ هڅه وکړه چې د ښاغلي ویسا او نورو زندانی شویو کسانو په اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو، خو د دوی ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې ویلي وو چې نیول شوي کسان د نظام ضد او غیر قانوني فعالیتونو په تور زندانی شوي. هغه ادعا چې د دوی د کورنیو لخوا تل رد شوي. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې برخې فعال متی الله ویسا، افغاني الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او د شاعر، لیکوال او انځورګر حسیب احراری په ګډون یو شمېر مدني فعالان او خبریالان لا هم د طالبانو په بند کې دی او برخلیک معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو په څو ځلې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د بشري حقونو مدافعین د ژر تر ژره خوشي کړي، خو طالبانو یې دا غوښتنه نه ده منلې.
بلبل او بیا په د افغانستان په سویل کندهار کې کارګرو ماشومان یا په ټوله کې ماشومانو کار کولو ته مخه کړې ده. د چیلتون صدی په دایره پور کې اورو.
وکلن فرمان او شپشکلن بلال احمد وولون دي چې د خپل پلار سره د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د خښتو په یوې بټۍ کې له سهاره تر غرمې کار کوي. دوی د زده کړو ارمان لري خو له مجبوریت اړ دي چې کار وکړي.
سهار زب بيد ټولو غر به زب بیا واپشر بیا را زب بیا ټولو بیا زب کور ته تبو بدر سره مجبور د پلار سره کار کوم. سرازم د پلار تر میدان ټولو سبقونه دي زده کوي. د مکتب عمره د سوایم سرازم یو شعر څو
د دې ماشومانو پلار داد خان وایي له پکتیکا ولایت څخه کندهار ته په کار پسې راغلی او دلته د ورځې په 300 افغانۍ له خپلو دوو ماشومانو سره د خښتو په بټۍ کې کار کوي. دی وایي په اولادونو د زده کړو کولو توان لري او آن دا غوی درملنه هم نسی کولای.
مجبوره یو دا غبز دا زمن مرا سرخته دی سر آوز و مخانزو پی 300 اوانی باندی 1000 دی خشتو. نو دا کار کوال تا پی یو باغ که پراتوی کندواله باغ دا اغم کرای را چه غالی زمن می مکتب مدرسه نسی ویلی نه مجبوری دا وسی انا لروسی روایستو دا سی مجبوره یو شای لرون نه وسی می دا زمن را سرخته کلی دی اغم ارتو گوار دی دی غصر دا دا سی دا ولکه دی پیسې لرم دا مومن بیا بغوغو کنده ولکه پیسې لرم سی یو سم بس پمنه باندې وړو راوړو هغه کله پلوګي کله پتندې بس داسیم کار ده.
داد خان وایي لکلون رئیس پوره وړي دی او نس کولای خپل پورونه ادا کړي خو غواړي چې مرسته ورسره وسی.
پوره وړي تقریبا و یو ډیر سلویک در افغاني را باندې دی هغه ولاتل په دروازه کې راته ولاړي وسیته دلته تخته یو بس غزاره ده کورکم بچیانم مریضان دي سره سیدی لګرمه مریضان دي څنګه لري داسې مجبورې وروره شینه لرو ولکه چا کومک را سر کړی لا شی لا سو کراغلی.
دا په داس حال کې د چی څوبر زبران دي د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم ویلی و چې په ټول هیواد کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان په شاقه کارونو بوختي. تیرونی د ماشومانو د حقونو د ملاتړ یو نړیوال بنسټ افغانستان د ماشومانو لپاره له جنوبي سودان او چاد وروسته تر ټولو بد هیواد بللی وو.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په نړیوال مطلب راوخلو. جرمني او اوکرين ته د خوشي مهماتو لوستولو سره مخالفت کړي. خوشي بمونه یا مهمات هغه وسلې دي چې د نړۍ نور کوچني بمونه پکې دي او د ولسي خلکو د ژوند لپاره لوی کوخ بلل کیږي. د خوشي بمونو د مخنیوي کنوانسون د دې بمونو کارول غیر قانوني بلل دي خو متحده ایالات چې اوکرين ته د دې ډول بمونو د استولو په اړه جدي خبر کوي د دې کنوانسون غړیتوب نه لري. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې اوکراین ته د خوشحالي مهماتو د استولو مخالف دی. انالینا بایربوک دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې امریکایي چارواکو وویل غواړي کیف ته دا وسلې چې د ملکي وګړو د وژنې په خاطر د نړیوالو لخوا غندل کیږي چمتو کړي. د بشري حقونو ډلو له دې اقدام سره مخالفت کړی او میرمن بایربوک وویل جرمني چې د یو سلو یولسو هیوادونو په ډله کې د کلستر مهماتو د نه کارولو لپاره د اوسلو د کنوانسیون غړی دی هم د دې کار مخالفت کوي. متحده ایالاتونه د دې کنوانسیون غړیتوب نه لري. لمیرمن بایربک څخه د اقلیم په اړه په ویانا کې په جوړه شوې غونډه کې د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه وپوښتل شول. دې په ځواب کې خبریالانو ته ویل چې جرمني د اوسلو پر موافقه عمل کوي. د نوموړې اشاره د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د 2000 کال موافقې ته و چې د خوشحالي مهماتو پر کارولو، زیرمه کولو، تولید او لیږد بندیز لګوي. متحده ایالاتونو ویلي چې اوکراین ته د خوشحالي مهماتو استول تر جدي غور لاندې دي خو تر اوسه اعلان نه دی کړی. په پام کې ده چې راتلونکي اونۍ د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې د ناټو د غړو هیوادونو سرمشریزه جوړه شي او اټکل کیږي چې باسونه به تر ډیره د اوکراین جګړې ته ځانګړي وي. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ پر روسیې او اوکراین غږ کړی چې د خوشحالي مهماتو کارول بند کړي او له متحده ایالاتونو څخه یې هم غوښتي دي چې دوی ته دا ډول وسلې نه ورکوي. د د ټولنې یادونه کړې چې روسیې او اوکراین دواړو له دې ډول وسلو کار اخیستی دی او په اوکراین کې ملکي وګړي هم وژلې دي. خوشحی مهمات هغه بمونه یا توغندي دي چې په منځ کې نور واړه بمونه ځای پر ځای شوي او چې وکارول شي نو دا واړه بمونه شاوخوا خوریږي او په یوه پراخه ساحه کې خلک وژني او هر څه له منځه وړي. دا ډول بمونه تر ټولو زیاته مرګ ژوبله ملکي وګړو ته اړوي. همداراز د دې مهماتو د منځ کوچني بمونه چې له خوشې کېدو وروسته لا نه دي چاودلي د اوږدې مودې لپاره پاتې کېدای شي او د جګړو له پای ته رسېدو وروسته هم ملکي وګړو ته لوی ګواښ پېښولی شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ملګری ملتونه وایي په 2022 کال کې په افغانستان کې د ماشومانو د جدي سرغړونو شاوخوا 3000 پیښې ثبت کړې دي. د سازمان د 2022 کال په راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د ماشومانو په اړه خبر شوی په نړۍ کې د ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه پکې خبرداری ورکړی دی. راپور زیاتوي چې د ماشومانو سره د تاوتریخوالي ډېرې پیښې په کانګو، اسرائیل، فلسطین، سومالیا، سوریا، اوکراین، افغانستان او یمن کې د وسلوالو شخړو پر مهال ثبت شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې له ماشومانو سره د تاوتریخوالي ډک چلند او په جګړه کې د هغوی استخدامولو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان د 2022 کال په راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ ماشومانو په اړه خبر شوی په نړۍ کې په کانګو، اسرائیل، فلسطین، سومالیا، سوریا، اوکراین، افغانستان او یمن کې د ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د ماشومانو په اړه تاوتریخوالي او استخدام پیښې هم ثبت کړې دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي انټونیو ګوتریش په حواله ویل شوی چې په افغانستان کې د ماشومانو استخدام او له ماشومانو سره د تاوتریخوالي 1190 پیښې ثبت شوې دي. ګوتریش په دغه راپور کې زیاته کړې چې ملګرو ملتونو د 910 ماشومانو چې 903 هلکان او 103 نجونې پر وړاندې 1190 جدي سرغړونې تایید کړې او ویلي چې 14 ماشومان د ګڼو سرغړونو قربانیان دي. سربیره پر دې ملګرو ملتونو په 2022 کال کې 1400 نوی هلکان استخدام او کارول د طالبان لخوا چې په تیرو کلونو کې پیک شوي تایید کړي دي. راپور په دوام طالبان هم په 2022 کال کې د ملي مقامت جبهې سره د تړاو په تور نشپته هلکان نیولي او ویل شوي چې 90 خوشي شوي او 2 په بند کې وژل شوي دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې د ملي مقامت جبهې په نوم 15 ماشومان د جګړې لپاره استخدام کړي دي. د طالبان د حکومت وایان زبی الله مجاهد او د ملي مقامت د جبهې د مطبوعاتو مسؤل هوشنګ سایی د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ملګرو ملتونو د ادعا په اړه د ازادي راډیو پښتنې ته ځواب ور نه کړ، خو دوی مخکې لدی دا ډول ادعاوې ټولې رد کړې وې. په ورته وخت کې یو شمېر قربانیان او کورنۍ هم د خپلو ماشومانو د جګړې لپاره د استخدام دردونکې کیسې لري. د لوګر ولایت اوسیدونکو یو میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوې راپور کې خپور شي، په جنگ کې د خپل دی خپلوان د کم عمر زامنو د استخدام په اړه کیسه کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل درې کاله وړاندې د دې د خپلوانو د 50 زامنو څخه څلور چې جنگ ته استخدام شوي وو، څلور واړه ووژل شول او یو هم مغزی صدمه وکړه.
د زامنو عمر یې ډیر کم و، څلور زامن یې شهیدان شول، یو بل یې هم په یوې پیښه کې فایر ورباندې وشو او ټانک ورباندې چپه شو، مغز یې زیان ولیده، د مور اعصاب یې خراب شوي.
خو دې دا مشخصه نه کړه چې دا هلکان د کومې ډلې لخوا استخدام شوي وو. ورته وخت کې په افغانستان کې د ماشومانو کارپوهان هم د ملګرو ملتونو دا راپور تاییدوي او وایي چې ښکېلې ډلې تر ډېره د دغو تنکیو ځوانانو له احساساتو او اقتصادي وضعیت ناوړه استفاده کوي او په جګړې ته یې استخدام کوي. د ماشومانو کارپوه ډاکټر محب زغم ازادي راډیو ته وویل
همدارنګه بېوزري او فقر هغه عامل دی چې ممکن ځینې ماشومان د پیسو دپاره او دریم مسله دا ده چې په مدرسو کې معمولا د جهاد په خاطر تربیح کېږي او ماشومان ذهنن دې ته ترتیب کېږي چې جنگ ته لاړ شي او جهاد وکړي.
دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د بیلابیلو ډلو لخوا له ماشومانو سره د تاوتریخوالي او استخدام خبره مطرح کیږي، بلکې په تیر جمهوري نظام په وخت کې هم ښکېلې ډلې په افغانستان کې د ماشومانو په استخدام او کار کولو تورنې شوې وي. خو په جګړه کې ښکېلې ډلې تل دا تورونه رد کړي او بې بنسټه یې بللې دي.
و امریدل چې په افغانستان کې د پجګړه کې له ماشومانو د استفادې پړه ورزو په ختیس کې بیا په کونړ کې د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو زیاتوالی سره په کونړ کې د خورځواکو ماشومانو شمیر ډیر شوی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په هیواد کې له تیرو کلونو راپاتې د روزګار نشتوالي او غربت له پخوا د خلکو په ژوند بد اغیزه کړې وه، خو د راغلي سیاسي بدلون څخه وروسته د بیروزګارۍ او اقتصادي فقر څپه پسې نوره هم ځواکمنه شوه چې بې وسه کورنۍ نورې هم وځپلې او ډېره بده اغیزه یې په ماشومانو کړې ده. په کونړ کې هم خلک وایي کارونه نه لري او له امله یې خپلو کورنیو ته د اړتیا وړ خوراکي توکي نشي برابرولی او ګڼ ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د وټپور ولسوالۍ بنسټیز روغتي مرکز ته هره ورځ په لسګونو میندې په دې تمه خپل خوارځواکي او بې توانه ماشومان راولي چې کومکي مواد ترلاسه کړي، خوړلو سره یې هډوکو پسې وچو پوستکو کې لږ غوړ پیدا شي او په بدن کې ساه وچلیږي. څلور دېرش کلنه جان بیبي یوه له دغو لسګونو میندو ده. وایي په کور کې پوره خواړه نه لري، نو همدا لامل دی چې خپل ماشوم ته د اړتیا وړ شیدې نشي پوره کولی او په خوارځواکۍ اخته شوی دی. د جان بیبي په وینا چې له کومې ورځې روغتیایي مرکز زوی ته د خوراکي موادو ورکړه پیل کړې، ورسره یې بدن کې وینه چلیدلې او راژوندی شوی دی. عبدالرحمن هم دغه روغتیایي مرکز ته خپل خوارځواکي ماشوم راوستی. وایي ډاکټران ورته د ځانګړو ویټامین لرونکو موادو د ورکړې تر څنګ د ماشومانو د ښه پالنې لپاره اړینی مشورې هم ورکوي او د خوارځواکي ماشوم رنګي غوړېدلې دی.
ماشوم می راوسته د خوار دې ډېر دی کاټي ولا ساس کړي دی او مواد لپاره می راوسته مواد ورکوي وس سخه دی. بس پنځل لسمه ورځ باندې پنځل لس کونه ورکوي بس اوس وزن هم ډېر شوی دی. خوشو
د یاد بنسټیز روغتیایي مرکز مسولین وای په سیمه کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات دی او هر ورځ ورته په لسګونه دغه ډول ماشومان راوړل کیږي چې دوی د ماشوم وزن ته په کتو د پلمپیناک په نوم خوراکي مواد ورکوي. خو د ماشومانو د ښه ودې او له خوارځواکۍ ژغورلو لپاره د مور شیدې او کورني خوراکي مواد ډیر اړین دي. د دغه بنسټیز روغتي مرکز مشر ډاکټر احمد شاه هاشمی ازادي راډیو ته وویل
ماشومان چې موکه د یورس اشاریه 15 څخه کمی موږ سره د شدیدې سویتریا په کریټیریا کې شامل شي. د هغه لپاره موږ دلته مواد لرو. هغه اوس د وزن پر حساب ورکول کیږي. تقریبا یو پاکټ، دوه پاکټ، درې پاکټ، تر څلور پنځو پاکټ پورې یو ماشوم د ورځې اخیستی شي. حفظ الصحه صحیح باید مراد شي. باید تر شپږو میاشتو پورې یوازې یوازې د مور شیدې ورکړل شي، نور څه ورنکړل شي. بعد د شپږو میاشتو نه تر نهه میاشتنۍ پورې باید متمم غذا ورکړل شي او د
ډاکټران وایي په ماشومانو کې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ماشومانو ته د ژوند په لومړیو شپږو میاشتو کې د مور شیدې ورکړل شي. له هغه وروسته د مور د شیدو تر څنګ نور نرم خوراکي شیان هم ورکړي. دې سره یې بدنونه سالمه وده کوي، د میکروبونو او ناروغیو په وړاندې د بدن قوت زیاتیږي او د خوارځواکۍ په ګډون له نورو رنځونو هم ژغورل کیږي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رضوان الله همدرد د جلال آباد ښار څخه. ازادي راډیو ته دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوي. دا چې د کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوې دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي، لس زره افغانۍ، دولس زره افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کراپې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ د غږ د اسلامي امارت لوړ پورو چارواکو ته ورسوي که په اړه باندې اقدامات وکړي. مننه.
تعلیم د افغانستان
د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شذو پر مخ شوونځي خلاص کی، ځکه دا د شذو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې د تعلیم بالا کښې ځې اره کم مکتب کړي، دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالاس په اره کم چې دې جوړې خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه چې دوی په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول.
دویمې نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د برېټانیا د سفارت شارج دفیر وایي کابل ته یې د سفر پر مهال د هغو فرمانونو په اړه د طالبانو چارواکو ته خپله اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ښځو نجونو حقونه محدودوي. رابرټ ډیکسن چې نوی په دې دنده ګمارل شوی دی وایي کابل ته د دې لپاره راغلی و چې په افغانستان کې د روانو ستونزو ته یو حل لار ومومي. نوموړی وایي د دې سفر د افغانستان د مثبت راتلونکي لپاره د برېټانیې د ژمنې څرګندونه کوي. په سمنګان ولایت کې د طالبانو امنیتي ځواکونه وایي د ومان شاوخوا 4000 کیلوګرامه بوټکې کشف او سوځولې دي. ومان د شیشې په نوم مخدره موادو په جوړولو کې کارول کیږي. د سمنګان امنیت قمندانې په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي دا بوټکې په مرکز ایبک ښار کې د امنیت قمندانې د کارکوونکو د هڅو په نتیجه کې کشف او وروسته سوځول شوي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک وایي هیواد اوکراین ته د خوشي بمونو له لیږد سره مخالف دی. د جرمنی له دې موقف وړاندې امریکایي چارواکو ویلي وو چې واشنگټن کیف ته د خوشي بمونو د لیږد لپاره طرحې کار کوي. د ریچرز راپور پر بنسټ له دې وسلو استفاده چې د غیر نظامیانو د وژلو او میبیدو لپاره کارول کیږي په پراخه کچه محکومه شوې ده. امریکا بیا د دې کنوانسون غاړه نه دی. اروپایي ټولنې د ځان د دفاع او د روسیې د یرغل پر ضد له اوکراین سره د سمدستي مرستې د مهماتو توغندیو د تولید د پراخولو په هدف د پلانونو په تایید سره یو مهم ګام واخیست. د اروپایي ټولنې ریاست نن سهار اعلان وکړ چې د دې ټولنې غړو هیوادونو اروپایي پارلمان توافق کړی دی چې سمدستي د مهماتو د تولید د ملاتړ لپاره له خپلې بودیجې څخه 500 میلیارد یورو ځانګړې کړي. دا موافقه د اروپایي ټولنې د مشرانو د مارچ میاشتې د هغې پریکړې په دوام کې کیږي چې اوکراین ته د اړتیا وړ مهماتو د استولو د پراختیا لپاره یې کړې وه.
آزادی میلمه.
د آزادی میلمه پروگرام کې مونږ رنگیزه نور میلمانه ده چې له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي. د ماشومانو په اروا پوهنې کې لوړې زده کړې کړي، مدني فعالیت لري او په ټولنیزو شبکو کې پر روانو چارو وخت نه وخت تبصرې کوي. السلام علیکم. د آزادی میلمه پروګرام څه کم نیم ساعت دوام کوي چې په هر پروګرام کې پر یو مشخصه موضوع له میلمه یا میلمنې سره خبرې کوو. نن د ماشومانو پر اروا پوهنه خبرې کوو چې څه اهمیت لري، په افغانستان کې ولې کار نه دی ورته سوی، او دا چې په کورنیو کې دغه اړخ پام کول څومره ضروری دی دا مسله څېړو. رنگیزه جانې، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې به دا راته ووایست چې په افغانستان کې د ماشوم ارواپوهنه ولې د پام وړ موضوع نه ده یا دومره توجه نه ده ورته سوی؟ مهرباني.
درود سره سپ تاسو ته، تاسو ټول اوریدونکو ته لومړی سلامونه نیکې هیلې، خدای وکړ او جوړ اوسئ. ډیره مهمه موضوع ده، مننه چې له تاسو سره یم. په ټوله کې په افغاني ټولنه کې البته په د اخیرو څو لسیزو کې ارواپوهنې ته، د انساني ارواپوهنې ته هیڅ توجه نه ده شوی. بدبختانه بیا هغه پام وکړو د ماشومتوب چې کوم بنسټ یې دی، یو انسان د ژوند د انساني ټولنې بنسټ دی، نو هغه ته پاملرنه خو تر ټولو زیاته مهمه دی، ځکه انسان جوړیږي له ماشومتوبه، د انسان بنیاد له ماشومتوبه ایښی دی. نو دا فکر کوم یو خو په خلکو کې نه په هوای د دې موضوع، بل اړخه وخت نه ورته درلودل. زیاتره مونږ تاسو ته اولیتونه دا دی چې ډوډۍ پیدا کا، و لکه پالو دومره دی چې ژوندي پاتې شو او ژوند کول، د بهتر او د غوره ژوند کولو لارې چارې دي، روغ انسان پاتې کېدو لارې چارې دي، ته دومره پاملرنه نه کېږي. زیاتره په افغانستان کې د خلکو ترمنځ پوهاوی داسې دی چې دوی د وجود ظاهري بڼې ته ګوري چې کوم ځای زخمي دی، کومه ناروغي دی، تبه لري، نه لري، دغسې ناروغۍ ته پاملرنه کېږي. بدبختانه دغه د اروا ناروغي یا ارواپوهنه چې کومه دی، دې ته پاملرنه په دې خاطر هم نه کېږي چې دا نه لیدل کېږي. نو موږ تاسې د ناخوالو، د دومره کړاوونو، د جنګونو، د ستومانیو، د سرګردنو، نیستیو ډېرې ستونزې دي چې د هغې له امله دې ته وخت نه لرو چې هغه څه ته پام وکړو کوم چې موږ تاسې ته نه ښکاري. بدبختانه زه فکر کوم دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، په ډېرو زیاتو هیوادونو کې دغه ستونزه شته چې اروا ته په ډېر نالیدلي نظر ګوري.
بل رنګیزه جانې، په اروپا کې یو ماشوم تاسو ښوونځي ته استوي، په شوونځي کې یو دوه درې میاشتې چې تیروي، بیا د شوونځي هغه شوونکی یا هم هماغه مسؤول کس له میندو او پلرونو سره میټینګ یا کتنه یا جلسه لري. په هغه جلسه کې دغه د ماشوم رواني حالت ټول مور پلار ته تشریح کوي یا توضیح کوي. د ماشوم پر روان څوک زیات ستاسو په نظر پوهیږي؟ یو شوونکی، مور یا پلار، که متخصص کس؟
نو دا خو تاسو ډېر ښه خبرې ته تېرې او ښې نکتې ته م پام ور واړوو. ښوونځی له کوره صحیح دی چې یو ماشوم وځي له ښوونځی هم نه، که موږ کودکستان ته ورشو، وړکتون ته، حتی له وړکتونه دا هغه پروسه دوی پیلوي، نو له یو لاسه ټک نه کېږي. ماشوم په یوې ټولنې کې له کوره تر ښوونځي تر کودکستانه تر پوهنتونه دغسې یو انسان جوړېږي. ټولنه ټوله پکې ښکېله ده د ماشوم په جوړولې کې. بدبختانه زموږ هېواد افغانستان کې که د کورنۍ نه ورشړېدلې ده، نو د تعلیمي نصاب له اړخه له ښوونځي هم راشړېدلې ده. نو زه فکر کوم دواړه اړخونه ډېر مهم دي، ځکه دا یو ځای د ماشوم د ودې دپاره، د ماشوم د روغتیا دپاره، د ماشوم د قوي اروا دپاره کار دی، که هغه له ښوونځي دی که له کوره دی. نو دا خو په تعلیمي نصاب کې لکه په ډېرو هېوادونو کې چې اروپا یو مثال یې ورکړو، دلته ماشوم په کور کې هم لیدل کېږي چې ماشوم څرنګه برخورد کوي، د ماشوم اروا څنګه، د ماشوم خوښ دی، ناخوښ دی، کوم عادتونه لري. کټ مټ هغه په ښوونځي کې هم لیدل کېږي یا په وړکتون کې، کودکستان کې، بیا دوی دواړه په خپلو کې سره کېني. نو ځکه چون ماشوم په دواړو کې لویږي، په دواړو کې تربیه اخلي، زده کړه کوي، وجود پکې لري، که هغه ښوونځی دی، که کودکستان دی، که کور دی، نو دوی سره کېني، په خپلو کې سره غږېږي، هغه معلومات سره تبادله کوي، پرتله کوي، او یو بل ته سره وایي چې موږ کومه لاره غوره کړو، چون خبره هم سره یوه وي. ځکه په افغانستان کې ډېری وخت داسې پېښېږي چې ماشوم له ښوونځي ته حتی نه ځي، کورنۍ له خبره نه، کال وروسته څومره وروسته بیا یو وخت چې دی ناکام شي، هغه چې چا خبره له ورخه اوبه تللي وي، نو هغه وخت کې بیا کورنۍ سره خبرېږي او ښوونځی ځان مسؤول نه ګڼي. بدبختانه اگر چې دا بیخي دغومره مسؤول دی لکه کورنۍ، یو ښوونکی دغومره مسؤول دی، او دا ډېره زیاته ګټه رسولی شي د ماشوم په اروا کې، د ماشوم په پرمختیا کې، د ماشوم په وده کې، چې د کورنۍ سره یو ځای خبرې وشي، تبادله وشي، دې سره ماشوم هم حس کوي چې زه یوازې نه یم، زما پر سر باندې دغه د دواړه خواوې دي، او زه درواغ نشم ویلی یا کومه خبره نشم پټولی، او زه ویرم نه لرم که کورنۍ مې له ښوونځي سره پر اړیکه کې ده، ښوونځی مې له کورنۍ سره په اړیکه کې ده. دا ماشوم ته نور هم قوت ورکوي، له یو څخه دوه ښه دي چې دوه سویرې د تا پر سر باندې، دوه کسان د تا پالنه کوي، د تا مرسته کوي. د دې په اړه افغانستان کې ښوونځي یا کودکستان یا زیاتره وخت دغسې مرکزي ښوونیز مرکزونه د کورنۍ سره په هغه وخت کې اړیکه نیسي چې ماشوم ستونزې سره مخامخ وي، ماشوم یو بد کار کړی وي. دا په خپله د ماشوم روحیه تباه کوي، ماشوم یو ډول له ویرې سره مخامخ وي چې ولې استاد غواړي چې مور پلار سره وګوري. په پرمختللو هېوادونو کې دا بل ډول ده، دلته یوازې د شکایت یا د بد خبر دپاره نه دي، بلکې مور پلار راغوښتل کېږي، د دوی سره ورځې لمانځل کېږي، د دوی سره د ماشوم په وده باندې خبرې کېده، یو عادي میټینګ غوندې، یو عادي لیدنه کتنه وي. دا د ماشوم ویره لمانځه وړي، دا ماشوم ته ډاډ ورکوي، دا ماشوم یو ډول زړور کوي، د دې څخه د ویرې احساس نه وي. په افغانستان کې زیاتره وخت بدبختانه دغه لیدنې کتنې یوازې د شکایت پر بنسټ باندې، پر اساس باندې کېږي.
تاسو د روحیې یادونه وکړه د ماشوم. ځینې ماشومان ممکن ځینې عیبونه ولري، ځینې ستونزې ولري، ځینې خراب عادتونه ولري. میندې او پلرونه په ځینو مواردو کې د دوی دغه خراب عادتونه د ماشوم په مخ کې له نورو سره شریکوي، پر هغو باندې بحث کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې کوم ټکي میندې او پلرونه په پام کې ونیسي کله چې د خپل ماشوم شکایت یا دغه خراب عیبونه نورو سره شریکوي؟
ماشومان په عموم کې د ډیر سپیڅلی دی، ډیر معصوم دی، ډیر پاک دی. هر کله چې ماشوم کوم عیب لري، لویان دې سم دستي خپل ځان ته وګوري. دا خبره بیا تکراروم، ماشوم که عیب درلود، مور او پلار د کورنۍ غړي د خپل ګریوان ته سر ورښکاته کي، ځکه دغه عیب کټ مټ په دوی کې دی، په ماشوم کې نه دی. ماشوم له دوی څخه اخیستی. ماشوم هغه څه زده کوي کوم چې مونږ تاسې کوو. ماشوم هغه څه نه کوي کوم چې مونږ تاسې ورته وایو. ماشوم کټ مټ لکه د مونږ د آینې په څیر دی، ځان پکې ګوري. مونږ تاسې چې څه کوو هغه دی دکې کتلی شو. ماشوم د مونږ تاسې په څیر باندې عزت لري، د قدر وړ دی او حساس دی. له مونږ تاسو څخه ډېر حساس دی. نو د ماشوم سپکاوی کول یا د ماشوم عیب د نورو پر وړاندې ویل، ځان سره د مونږ تاسو فکر وکړه، آیا مور او پلار غواړي چې د دوی سپکاوی دی، د دوی غیبت، د دوی بده، د دوی عیب دی د نورو انسانانو پر وړاندې وویل شي؟ نه، هیڅکله نه غواړو چې د مونږ تاسو عیب دی د نورو پر وړاندې وویل شي. مونږ پسې د یو څوک وخاندي، مونږ تاسو ته د یو څوک ګوته ونیسي. کټ مټ دغسې ماشوم هم دی. دا ډېر یو خراب عادت دی. له ټولو درنو مندو پلرونو څخه ډېر په درنښت دغه هیله کوم چې د خپلو ماشومانو عیبونه، حتی ټوکې ټکال پې کول، لکه ځینې کسان د ټوکو په شکل باندې وایي چې ماشوم دغسې خبرې کوي، پلانکي دغسې وکړل، نن یې دغسې ویلې، نن یې دغسې شی مات کړ، مه کوئ دا کار، مه کوئ ماشوم ته سپکاوی مه کوئ. دا همدغه ځای دی چې خپل اولاد خرابوي. دا همدغه ځای دی چې خپل ماشوم د تل لپاره، ځکه د مونږ تاسې 80% 65 له ماشومتوبه جوړېږي، چې دا بیا هېڅکله تغیر نه کوي، یا په ډېر ستونزو سره، په ډېرو سختیو سره بېرته دا را جوړېږي. نو د خپلو ماشومانو راتلونکي مه خرابوئ. له دې انسانانو انساني کرامات مه اخلئ. دومره سپکاوی ما کوي د خپلو ماشومانو عیب که په هغوی کې دی، له هغوی سره کښېنئ، ورسره وغږېږئ. ماشومان د دې وړتیا لري. زه بیا هم تاسو ټولو درنو ماندو پلرونو ته وایم، ماشوم د درک ډېر غټ احساس په ځان کې لري. ماشوم ډېر زیات پوهېږي. ماشوم نه دی دا مه نیسئ، د ماشومانو عیبونه مه وایاست. د دوی سره کښېنئ، د دوی سره وغږېږئ، د دوی تاسو په خبره پوهېږي. ګورئ، ماشوم ماشوم دی، که هغه په اروپا کې دی، که کوم بل هېواد کې دی. مونږ ټول انسانان یو. انسانان توپیر دومره نه سره لري. ولې دلته له ماشومانو سره کښېني؟ دلته له ماشومانو سره مور او پلار کښېني، ښوونځي ورسره کښېني، کودکستان وړکتون میټینګونه ورسره کوي، په ستونزو ورسره غږېږي. که ماشوم کې کوم عیب دی، عیب یې ورټئ. ماشوم ما راټئ. ماشوم ته ووایاست چې دغه درواغ ویل چې تا ښه نه دي، که مونږ یې وایو، که تاسو یې وایاست. د مثال په ډول دا ما وایا، توان یې ورته ووایاست. ماشوم ما راټئ، د ماشوم عیب ورټئ.
ډېر مننه. جالبه موضوع ده. زه په دې باور یم چې زیاتې میندې او پلرونه به علاقه لري چې په دې اړه نور هم وپوهېږي. ماشوم ته باید ستاسو په نظر د ماشوم په سترګه وګورو، که د یوه بشپړ انسان نه په نظر، چې د هغه نظر هم محترم وي، رایې یې دغسې محترم وي او درناوی ورته وسي.
دا ډېره ګل پوښتنه ده سالی صاحب، ډېره زبردسته پوښتنه ده. ځکه ځینې هېوادونو کې چې چا دغسې فکر کوو چې ماشوم ته باید مونږ په بشپړ نظر ونه ګورو، ولې؟ ځکه چې هغه خبرې نشي کولی، یا په پښو نشي درېدلی. نو آیا هغه سپینګیري او سپینسرې چې کله زاړه شي، دوی نور په پښو نشي درېدلی، یا د خبرو نه لویږي، آیا هغه نور بشپړ انسان نه دی؟ باید په دې شکل ورته ونه ګورو. دا خو ډېر بد کار دی. نو په دې باید مونږ تاسې پوره باور سره ولرو چې ماشوم یو بشپړ انسان دی. خدای هغومره یو درنښت ورکړی، یو هغومره قوت ورکړی. هو، د ځینو د وجود له پلوه، یا د دوی د جوړښت له پلوه، د ځینو برخو وده یې لا پاتې ده، چې مثلا خبرې زده کوي یا پر پښو درېږي. دا په دې معنی نه دی چې ماشوم تاسې نشي درک کولی. تاسې خبرې کولی شئ، تاسې پر پښو ولاړ انسانان یاست. تاسې له ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ چې لکه د بشپړ انسان په څیر باندې. حتی طبابت دا هم په ثبوت رسولی ده چې د تاسې په ګېډې کې چې ماشوم دی، د مور په خېټه کې چې دی، هغه لا حس کوي، درک کوي د تاسې خبرې، د تاسې کړه وړه، د تاسې برخورد د مور سره. نو تر ټولو مهمه خو د مور سره ښه برخورد وکړئ، ځکه له یوې غلامې څخه، له یوې سپکې، یوې رټلې ښځې څخه یو رټلی، یو سپک، یو غلام ماشوم پیدا کېدای شي. ځکه د هغه په روحیه باندې دا تاثیر کوي. مونږ په روحیې باندې غږېږو، په اروا باندې غږېږو. نو که مور نه ده رټل شوې، مور درنده بلل شوې ده، ماشوم هم ځان دروند احساسوي، ماشوم هم ځان ښه احساسوي. پیل دی، د هغه د پیل نقطه ده. نو ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ لکه له لویانو سره. ماشوم سره خبرې وکړئ، ماشوم د تاسو په خبرو پوهېږي، ماشوم سره باور جوړ کړئ، ماشوم ته واک ورکړئ. که تاسو ماشوم ته واک ورکړئ، هغه به یو واکدار، یو پر ځان باندې باوري انسان، یو بسنه انسان به تر جوړ شي. ماشوم ته دومره زیاتې ماشوم په سترګه مه ګورئ چې تاسو له هغه څخه واک واخلئ. ډېرې کورنۍ حتی تر دوه درې کلن څلور کلن په ماشوم پورې کلي دوی وراغوندي. دا د تاسې مینه ده، دا د تاسې هغه د چا خبره، د تاسې اندېښنه ده چې فکر کوئ تاسو ماشومان ښه وپالئ. دا هم یو نقص دی. ماشوم پرېږدئ چې خپل کارونه په خپله وکړي. ماشوم ته د واک د درنښت تر څنګ مسؤلیت هم ورکړي. ماشوم یې د دې وړتیا لري. ماشوم ته خپل کلي په خپله ورپرېږدئ چې وایي غوندې ماشوم ته بوټان پروا نه لري، چپا دې سره واغوندي. ماشومان زیاتره وخت دا توپیر نه شي سره کولی چې کمیس چټ کوم دی، مخ کوم دی، په دې کې عیب نشته. ووایاست دوستانو ته، خپلوانو ته ووایاست چې خپله یې اغوستې دي. دا د ویاړ ځای دی چې دی توانېږي خپل کلي وغوندي. همداسې په رنګونو انتخاب کې، په سودا اخیستو انتخاب کې ماشوم ته واک ورکړئ. ماشوم سره مشوره وکړئ. له ماشوم سره کښېنئ. ماشوم پوهېږي، د تاسو په خبره پوهېږي، باور ولرئ.
همدغه ټکي ته ما هم اشاره کوله چې په زیاتو اروپایي هېوادونو کې ما لیدلي چې یو ماشوم کله چې ولېږي یا غورځي، مور او پلار د مرستې دپاره نه ورځي، ماشوم مجبوره کوي چې پخپله راوچت سي. دا کار په څه خاطر ستاسو په نظر کوي؟
دا ډېر یو ښه کار دی، ځکه دا ژوند په خپل همدغسې ښکته پورته لوړې ژورې لري. نو ماشوم به د خطراتو سره، ماشوم به د ژوند د لوړو ژورو سره بلدی. ماشوم به بیخي له ټولو خطراتو څخه نه، ماشوم د دې وړتیا لري چې د وده د وجود وده یې ګوری. همدا دی، که ماشوم ونه غورځېده، که ماشوم ونې ته ونه خته بېرته را ونه غورځېده، که ماشوم ځان غوس نه کړي، ماشوم له خطراتو نه خبرېږي. تجربه ده، دا په خپله زده کړه ده. نو که ماشوم وغورځېده، دا ښه خبره ده چې تاسو ورسره یاست. غږ پې وکړئ چې زه شته یم. ویره مه کوئ. زیاتره په افغانستان کې هغه کورنۍ چې فکر کوي چې دوی د ماشوم ډېره ښه وده کوي او د ماشوم په فکر کې دي، هغوی بیا دغه برخه له حده زیاته بدبختانه مراتیي. دوی ډېر زیات ویرېدونکي مور او پلار دي. ډېر ماشوم څخه تاو راتاو دي. او ماشوم نه چټلۍ ته پرېږدي، نه کوم کار ته پرېږدي، نه لوبو ته پرېږدي، نه لمر ته پرېږدي، نه لوڅې پښې پرېږدي. دا هم صحیح نه دی. دا ویره مه کوئ. پرېږدئ چې ماشوم معادي نورمال په ټولنه کې، په طبیعت کې لوی شي. که ماشوم وغورځېده، غږ ور وکړه چې زه شته یم، ته پورته کېدی شي، پورته شه، هر څه سم دي، دومره غټه خبره نه ده. وګورئ که ځان یې خوښ کړی دی، ورته ووایه چې ته لږ څه خوښ شوی یې، پټۍ مټۍ به را واخلو، زخم به دې پاک کړو، بس شکر دی ته جوړ یې. ته پخپله ماشوم ته روحیه ورکوي، پورته کېږي، هغه زده کوي چې زه په څومره سپید یا په څومره تیزوالي سره منډه کوم او اوس غورځېدلی یم. که دا تاسې ورچیغه کوي او د ده څخه تاسې زیات ورخطا یاست، وی ما د خدای غر کې کیو، پلانکی د خدای غر کې وزه دې ړنده شم، ماشوم وی مړ کېږي او څه وشو، تاسې خو ماشوم په لوی لاس باندې دومره وویرو چې هغه بیا منډه نه کوي. تاسې خو ماشوم په لوی لاس باندې د ده له ودې څخه را وګرځوو. نو له حده زیاته ویره، له حده زیاته هغه اسلام کې وایي چې میانه روي غوره کوي. شکر موږ تاسې مسلمانان یو، هماغه میانه روي یا هغه منځ راویه تر ټولو ښه ده چې نه ډېره ویره ولرو او نه ډېر زیات هغه د ځینې مور او پلار په څېر باندې چې کوم هر ځای پروت وي، قیچین پرته یي او اورمبل یي او مور او پلار چېرته په کیسو په جامو په خبرو باندې مصروف وي او ماشوم ځان وسوځوي، ډېره غټه بده پېښه وشي، دا هم صحیح نه ده. نه، پام پې وکړئ، نظر پې وساتئ. نور ماشوم پرېږدئ چې ډاډه لوبې وکړي، لوڅې پښې دې وګرځي، پروا نه لري، خاورو کې دې لوبې وکړي. ډېر په افغانستان کې مور او پلار ماشوم ځان ته د یو ګوډۍ په څېر باندې ساتي. دا خبره ځکه کول غواړم، بښنه غواړم، دا ډېره مهمه ده. دوی ماشومان ښایسته ښکلي جوړ کړي، فکر کړي چې ماشوم د دې دپاره دی چې زه خوند تر واخلم. لکه یوه ګوډیګه که یو نمایش دپاره دی او دی باید ځان چټل نه کړي، که چې د لاس ور وړي وایي مه کوه، ځان مه چټلوه. نه، ماشوم پرېږدئ چې چټل کړي ځان. ماشوم ته عادي کالي ور واغوندئ. اطمینه دی چې هغه د ټوله ورځ پاکو سترا وګرځي. پرېږدئ چې ماشوم چټلي وکړي، باران کې، خټو کې، خاورو کې، بوټو سره. دا د ده طبیعت دی، دا د ماشوم ضرورت دی، دی اړتیا ورته لري. دی باید خپل طبیعت، خپله ټولنه درکړي، حس کړي. دا د ماشوم ډېر، د ماشوم د ودې دپاره، د ماشوم د روحیې دپاره، د ماشوم د وجود دپاره دا ډېره غټه اړتیا ده. ماشومان پرېږدئ چې عادي لوبې وکړي.
نه، په اکثر پرمختللو هیوادونو کې دوی ماشومان په لوی لاس هم په خاورو یا د چاپیریال په هغه بهرني برخه کې لوبو ته مجبوره کوي چې د میکروبونو سره آشنا سي. ممکن په یوه کورنۍ کې ماشوم لپاره یو سم چاپیریال رامنځته کړی سي چې مور او پلار ورته یو سم ماحول جوړ کړي. د چاپیریال په برخه کې ستاسو پیشنهاد څه دی چې هغه څه چې په چاپیریال کې روان دي هغه خو هم د ماشومانو پر رواني وضعیت تاثیر کوي؟ په دې برخه کې یو څه ډول توازن په پام کې وساتل سي؟ هغه څه چې په کورنۍ کې د نن روان دي او هغه څه چې په چاپیریال کې د نن روان دي.
په افغانستان کې شکر مونږ ډېره خامزه کلرو، ډېرې کورنۍ دي چې هغوی لوی حویلۍ لري، یعنی داغسې نه دی چې مونږ د نورو نړیوالو ځینو هېوادونو په څېر د ځمکې له کمښت سره، د ژوند د طبیعت د کمښت سره مخامخ شوي یو. نه، افغانستان کې ډېره عادي غریبه کورنۍ م یو باغچه غوندې، یو باغ غوندې، یو ځای لري که په ښارونو کې وي او ښکته راښکته کېږي. نو هڅه وکړئ چې ماشومان ډېر ما کوټې کې ما رالویوئ. ما ډېرې عصري کورنۍ په افغانستان کې کتلي دي چې دوی فکر کوي چې ماشوم ټوله ورځ په کوټه کې وساتم نو ماشوم مې ساتلی دی، پاک دی، سوتره دی او چټلۍ سره نه مخامخ کېږي. دا ډېره غټه سزا ده د ماشوم دپاره چې په یوې وړې کوټې کې د ده ماشومتوب رانغاړي. دا ده ته یو رقم بندیخانه ده، یو بند دی. یعنی ماشوم ته په ارواپوهنې کې تر ټولو غټه جزا دا دی چې ته ورته وایې چې کینه، غلی کینه. دا غلی کینه د ماشوم د بربادۍ نښه ده. لنډ به درته ووایم، ساده به درته ووایم چې د دې موږ تاسې ټولنه چې دومره سره ګډه وډه ده، دغه په دې څو لسیزو کې ماشوم ته بیا بیا ویل شوي دي چې کینه، که هغه له جنګ له امله دی، که هغه د خپل د کورني تاوتریخوالي له امله دی، که دا د نورو له ستونزو له امله دی، موږ زیاتره وخت ماشوم ته ویلي دي چې چپ او غلی کینه، ته اوس ښه ماشوم شه او غلی کینه. ماشوم مه پرېږدئ چې غلی کینی. ماشومانو ته که هېڅ ځای ونه لرئ، په کوټې کې د بلختونه او توشکې دا شیان هم ورته راښکته کړئ، دوی پرېږدئ چې دوی خوځښت ولري. د ماشوم اروا د ده په وجود پورې ډېره جدي تړلې ده. د موږ ټولو انسانانو خو د ماشوم په ډېر اندازه، ځکه ماشوم د لویدو په حال کې دی، ماشوم د ودې په حال کې دی. د ماشوم په روحي باندې د ده خوځښت نه مې هدف دا دی چې دی که د ټوپ وهه، که د منډې کولې، که دی پورته پورته ښکته پورته الوت، هغه د چا خبره، دا د ماشوم دپاره ډېره ګټه کوي. نو ماشومان پرېږدئ که حویلي لرئ، که ځای لرئ، پرېږدئ چې دوی چټل کلي ور واغوندې، پروا نه لري که مستر لرې کوي، خیر دی، هېڅ شی نه پکېږي. لوڅې پښې دي، ماشومان دي په خټو کې، په کاڼو کې، په خاورو کې، په ونو دي وخي، چې پروا نه لري. داسې په ورځ کې یو څو ساعتم که تاسې ماشوم آزاد پرېږدئ، باور وکړئ تاسې به یو ډېر صحتمند، یو ډېر پر ځان باندې پاسنه، یو زړور او هم همدارنګه یو ډېر ښه مغزه انسان روزلی وي، ځکه دا د ده مغز ته، د ده حافظې ته، د ده ذهن ته، د ده حوصلې ته، د ده جوړښت ته ډېره ګټه لري.
خو په افغانستان کې هغه ماشوم ډېر ستایل کېږي چې چوپ وي، د ماشومانو یا د مشرانو په مخ کې خبرې نه کوي، نظر نه ورکوي. هغه ماشومان چې غلي، هغه ډېر ستایل کېږي.
نو بیا ولې، بیا مونږ ولې ګیله کوو چې ولې پر مونږ باندې زمونږ ځوانان ګننګ نه کوي؟ ولې ګیله کوو چې وطن مو ولې نه ازادي کې؟ ولې ګیله کوو چې ولې ټول سره نښتي یو؟ ولې نه اتفاق نه سره کوو؟ ستونزه دغه ده چې مونږ د خپل نسل ماشومتوب دومره در په دره کړی دی، ځکه په خپله یو انسان ته ویل چې ته چوپ کېنه او غلی کېنه، دا په دې معنا دی چې هغه دې غلام کړ. هیله دی درنو مندو پلرونو، خپل ماشومان ما غلاموئ، خپلو ماشومانو څخه ازادي ما اخلئ. دا د دوی حق دی، لوبې کول او ښکته پورته او شوخي کول، غږ ویستل، خندل، په لوړ غږ باندې خندا کول، چیغې وهل، دا د ماشومانو حق دی، ضرورت دی. دا د انسانیت له پلوه ورکړ شوی، دا د طبیعت له پلوه، دا د اسلام له پلوه ورکړ شوی. په اسلام کې ماشومان د جنت پتنګان ګڼل کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله سجده ورته خرابوله، خو د ماشوم لوبې اشتیا نه ور خرابوله. نو دا خو موږ تاسو ته هغه د اسلام هم دا درس راکوي، ماشومان غلي مه کینوئ. دا په لوی لاس باندې د ماشوم ناروغول دي. دا سالی صاحب تاسو ډېره درنده خبره وکړه، ډېر ما اورېدلي دي چې وایي چې پلانکی ښه ماشوم دی، غلی ناست وي، دغسې ښه ناست وي. ماشوم باید غلی کینه نه وي، ماشوم د غلي کېناستو دپاره جوړ نه دی، دا د ده ماشومتوب دی. ماشومتوب باید غلی نه وي، دی زده کوي. کله چې دی لوی شي، دی به غلی کېناستل هم زده کړي، دی به ارام کېدل هم زده کړي، خو اوس د ده دا وخت نه دی. ماشوم مه غلاموئ، ماشوم مه خراب په وېدا په لوی لاس باندې له ماشوم څخه د هر څه واک اخیستل دي. همدا علت کېږي چې کله دی لویږي، دی به د هر چا غلام وي، دی به چا ته نه نه وایي، دی که څوک په لاس کې ټوپک هم ورکوي، خپل د کورنۍ غړی پې وژني، دی به یې کوي، ځکه چې تا په ماشومتوب کې ورته ویلي دي چې ته د لویانو خبره منه او چپ کېنه، او ته ویلو ته هېڅ نه لرې. ټولو مور او پلار باندې غږ دی، لسلونه مه خرابوئ، ټولنې مه خرابوئ، مه یې غلاموئ. موږ تاسې ډېر درانده، ډېر آزاد، ډېر زړور خلک یو، زموږ څخه ډارن ما جوړوي.
څو ورځې مخکې مې یو تصویر ولید چې یو سوالګر د سړک پر غاړه ناست دی. یوه مور په یوه تصویر کې خپل ماشوم ته وایي که ته تعلیم نه کوې، ته به دغسې سوالګر کېږې. همدغسې تصویر په بل ځای کې څنګ ته پروت دی، په هغه کې هم یو سوالګر دی. یوه مور خپل ماشوم ته وایي که ته زده کړه وکړې، ته به دغه وضعیت بدل کړې. دغه مثبت لوري ته د مفاهیمو اړولو په اړه راته ووایست چې میندې څه ډول یو منفی شی هم که ګوري، په مثبت ډول یې ماشوم ته انتقال کړي.
ډیره خبره ته پومندو پلرونو مونږ تاسو چې کله غږی کونو د ماشوم چون مور یا اولینه مدرسه ده اولین ښوونځی دی د ماشوم د زده کړې او اولاد ته تر ټولو نږدې انسان دی نو په دې خاطر مندو ته مونږ دغه مسؤلیت راجي کوو خو بدبختانه سالی صاحب باید زه پاک ووایم چې په دې څو لسیزو کې د افغانستان مندې غلامې دي د افغانستان مندې نیمګړی انسانانې بلل شوي بلل کېږي د افغانانو مندې بې واک دي د افغانانو مندې راتللي دي نو د دې څخه داسې توان کول چې هغوی به مثبت ماشومان را وروزي دا ډېر بې انصافه او غلط او له حقیقته لرې خبره ده ځکه یو څوک چې په خپله په رنز اخته دي په خپله ناروغ دی بل د بل ناروغ لاسنیوی نه شي کولی خو بیا هم مندو باندې غږ دی چې دوی کولی شي چې ماشوم ته یوه منفي خبره هم په مثبت ډول باندې واړوي مثلا تر ټولو مهمه دا دی چې کله تاسو ماشوم ته د یو ښه څه ور زده کولو هڅه کوئ هڅه وکړئ چې ورته تشریح کړئ ماشومان دې تاسې په تشریح باندې پوهیږي راسن راتلو ته مه ورځئ یعنی ماشوم که اور بل دی ماشوم ته تاسې په دې خاطر چې غمه ور وهئ چې ته مونږ زیاتره وخت ماشوم راټو ځکه اور دی هلته د مونږ ویره دی چې دی سوځي خو د دې پر ځای چې د اور ضرر ورته بیان کړو مونږ تاسې ماشوم راټو او ته سپی او شکل دې ورک شو خدای دې واخله او ته ځواني مرګ شي ماشوم حیران وي چې اوس ما کړي چې شي دي تاسې ورته ووایاست چې دا اور دی که ته تر دې حده اور نږدې شي او په دې ډول استعمال کې تاسو وځوي دا خلاصه خبره ده یا مثلا ماشوم دی درس نه وایي تاسې د دې پر ځای چې ماشوم ته د خر لقب و د سپي لقب و د احمق و د بې عقل او دا به در سره وکړم به در سره وکړم دا ورته ووایاست د دې پر ځای تاسې د درس ګټې ورته ووایاست د دې شخصیت ما راټئ د درس ګټې ورته ووایاست نورې پرېږدئ ماشوم یې سره پرتله کوي د نه ویلو که توان یې ورته ووایاست د ویلو ګټې ورته ووایاست مونږ تاسې که فکر وکړو په دې ټولنه کې د جګړو له امله ټول سره منفي شوي یو فوکس مو یا فکر مو ټول په هغه توان باندې دی خا به دغه وای چې مونږ تاسې ګټې خواته متوجه وای توان یوې خواته لږ سره پرېږدو دغه ګټو باندې سره وغږېږو اول هغه مثبته خوا باندې وغږېږو نو زه فکر کوم دا په خپله ټولنه د مثبتې خواته وړي بدبختي دغه دی چې په دې څو لسیزو کې دغه سخت دریځو مذهبي ډلو ټپلو که پام وکړئ خدای هم لا په منفي شکل در پېژني ټوله ورځ د دوزخ او د جهنم خبرې درته کوي هیچا ونه ویلي چې دغه ښکلی لمر وګورئ دا ښایسته نړۍ وګورئ دا د ګلانو رنګونه وګورئ دا د مونږ تاسې عقل د وجود د وجود برخې وګورئ دا په زرهاو په لکونو حیوان ات وګورئ دا خدای جوړ کړی دی خدای دومره یو ښکلی خدای دی خدای خوشحالي کی چې موږ تاسې رحم ولرو موږ حتی ماشومان ته د حیواناتو پر وړاندې کرکه ورزده کوو که پښو په غیږ کې راوخلې مکه مکه مرداړه ده که سپی ته ګوتې وروړې مکه مکه مردار دی ماشومان مو حتی له حیواناتو سره په برخورد باندې روږدي کړی دی پرې دی ماشومان حیواناتو سره په خپل ژبه پی کې پرې دی چې ماشومان له حیواناتو سره مینه زده کړي کدی دې سره زده کړي له انسانانو سره به زده کړي خدای وایي تاسو د مزکه ولا باندې رحم وکي د اسمانونو والا به پر تاسې باندې رحم وکي نو هڅه وکي د رحم د مینې د مثبت لار ماشوم ته تربیه ورزده کړي
او وروستی سوال دا چې ستاسو وړاندیز څه دی چې د ماشوم او مور یا د ماشوم او د پلار اړیکې باید څه ډول وي د یو دیکتاتور مشر او د ماشوم ترمنځ اړیکې که د دوو دوستانو ترمنځ اړیکې باید وي
انسانی څه ماشوم خو یو وخت لویږي ماشوم خو تل ماشوم نه دی تاسو خپل ځان سره فکر وکړئ د ټولو ماندو پلرونو ته البته زه وایم چې دا ماشوم که لوی شي که تاسو خبر خورد ورسره کړی دوستانه اړیکې مو ورسره لرلی مینهناکې اړیکې مې ورسره اعتباري نو دا ماشوم که لوی شي له تاسو سره به دغسې اړیکې ساتي خو که تاسو زور زیاتی ورسره کړی سپک برخورد مور سره کړی ځان مو زورور پیګنلی وي وخت تاسې سپینګیری کېږئ تل دغسې زورور نه پاتې کېږئ ماشوم مو زورور کېږي نو آیا تاسې غواړئ چې ماشوم مو دغسې برخورد درسره وکړي نو په درنښت درڅخه هیله د ماشومانو سره زور زیاتی دا د کبر یا د دبدبې اړیکې دا ځای نه نیسي دا یو وخت له منځه ځي ځکه دا ماشوم هم لویږي پر خپل پښو باندې درېږي دبدبه زده کوي دی بیا په نورو باندې ازمایي نو مه کوئ نه پیغمبر دغسې ویلي دي نه پیغمبرانو له خپل اولادونو سره دغسې اړیکې ساتلې نو ماشومانو سره ډېر صمیمانه ډېر د مینې دوستانه اړیکې وساتئ دوی انسانان دي دوی له تاسې پیدا دي دوی مینهناک دي دوی پر مینه باندې پوهیږي بلکې زر چنده زیات له موږ تاسې څخه د مینې په ژبه باندې پوهیږي نو په شور باندې په ډار باندې بدبختانه ځینې دغسې سپک متلونه د مونږ په ټولنه کې کوي وایي چیرې چې ډب نه وي هلته ادب نه وي د ډار خو د ادب ورک شي ځکه که کله ډار له منځه ولاړئ نو ادب هم ورسره ځي دغسې ادب ماشومانو ته ورزده کوي چې د مینې پر بنسټ باندې نو تر څو چې مینه یي
ادب به وي. نو مینه خو ده، مینه خو باید وي، مینه خو چې نه د انسان ژوندی نشي پاتې کېدی. نو ډار باندې، په زور باندې، په جبر باندې اولاد له خپل لاس لاندې ساتل دا بې عقلي ده، دا هېڅ ځای نه نیسي، دا یو وخت له منځه ځي. او کله چې له منځه ولاړه دا ماشوم لوی شه، ځان ته د دښمن وروزه، ځان ته د سردردی وروزه، ځان ته د یو اولاد ونه روزه. د ښه اولاد دپاره، د راتلونکي د ښې امسا دپاره، د یو ښه ملاتړي لپاره له دوی سره مینه وکړي. مینه په زړه کې درته ساتي، حتی حیوانات چې مینه در سره وکړي، حیواناتو سره چې مینه وکړي هغه بدل درکوي. نو انسان به په مینې ولې نه پوهېږي؟
ډېره مننه رنګیزه جانې، ستاسو خبرې جالبې وې. په دې هیله چې اوریدونکو هم اوریدلې وي، او دوی هم هیله کوو چې له خپل ماشوم سره همدا نن خپل چلند دوستانه او مینهناک کړي، چې پر آینده کې د دوی ماشوم مینهناک را لوی سي، یو سالم چاپیریال په دې ډول رامنځته سي، او په کورنیو کې دغه د اړیکو بڼه ورو ورو بدل سي او سالمې کورنۍ رامنځته سي. مننه ستاسو نه.
په همدې هیله، ډېره زیاته مننه د مینې په هیله.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شي سي وي.
یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای، مونږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.